پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان ترڅنګ ولاړه ده. انتر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي، اوسني کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووهي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خلای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخ کې د پام نه و.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس هم نه نیسم، سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیر اونۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسی رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسی رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپل لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوی لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لري کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونه په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوي وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینه والې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوستانګزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته اماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدی هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دا د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دا غواړو چې بالا بس ده، مونږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله، یه ده هغه ګلاله ماشومې هیله، رحم وکړه ورکه ته سولې راشه.
نظیفه صالحی هم د دغه مشاعرې برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټول شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسولینو پورې ورسوي.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخې به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دغه تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم بروانی وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لوري جوړه شوې و. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل له دغه مشاعره څخه مخه د شذور اغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دای وای دلته شزی په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی 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 لیوالتیا لرله او په بار بار یې دمانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سل تر عنوان لاندې وي. نو نن ما دا زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي. سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو.
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغې کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي، یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي. دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لرېوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړې دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته خلک اوري. موږ ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر. او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتاب خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا، د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغې په ذریعه باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، ده اوس پورې به غلط میں لاویدا، او دغه بینو هغې داسې یو خاصه وکړه او هغې نیٹ ته راوړوله، او څومره چې هم دایي مجلې دي هغه په نیټ باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سړی یو بل سره هغه پکې کېدلی شي، یو بل کتلی هم شي دلته خلک او هغې ته رسائی حاصلېدلی شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د اغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کی دلته داسې کتابونه جوړ شي میاش په هغه باندې د کال په حساب باندې او د اغې د دواړو د کتابونو هغه د دې خپل کتابونه راوړي هلته اغې ته ورکې یا د اغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لګ داسې وی چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونه کې به پراته وي نو خلک به بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی در رسائی بہت آسان شی دویم خبر ہم دغه شی لگ نن سبا چونکه د انټرنیټ دور دے د سزونو دی نو که فرض کدا سے خاص وکړی شی او داسې لگ ډیر په دې باندې کار وکړی شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې ویب پانی جوړی کړی چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه ته هغه ته اپلوډ کی او هغه باندې پراته وي دغه شان دلته هم کدا خاص وشی نو د سری سری با د تلو راتلو نه علاوه کم چیز زمونږ مشکلات دي کوم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخي نو دا په کې یو داسې خاصه وی چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګل سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې کچرته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسه ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي چته دا اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کدا اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملن یو ځانګړی دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملن ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به سړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې ک اړیکی نوی نو څنګه چې کومنګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسيات او سوچو کو نو په هغه نفسياتو کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکی نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل به سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختي بل ډل به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور ته بشي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې بدویا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو په کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې دا چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمنګ ریسنتلی یو دا یو غروان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه من کدا کار کو نو من ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راپې دکی نو هغه دغه مشکلات د وجه ال تکي خلک چون کی بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت دے داغی خپل سسٹم دے نو اغی دا وجی خلق لگ ڈاری گی چھ لگا سینا چھ منگ دا پہل وکو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ ترست مشکلات وی لگ لگ دغه بکی گی نو کوشش روان وی کی گی چھ خپل باندې مطلب دا ډیر دغه میکڑی چھ داسے مشاعرہ تا او داسے خلق دا بلنی ور کڑی گی دے زین خلق راضی اغه کی گی ال روان دی داسے نہ مطلب دغه نشتا بالکل خوچ سمر پکار دی اغه ندی زما خپل لیک دا دغه دی چھ بدی کی دلتا بری پختونخوا کی چون کی دلتا اغه سیزون نشتا دے چھ کم منگ باندې مشکلات دی اقد قانون نشتا دے نو کفرس کا د دی داسے کوشش نہ تیر شوی دغه کی زما مطلب دغه یاداش کیشتا دے چھ دو درے زرا داسے خسی ہوش وی دی کسان را واڑی دغه دلتا دغه کی نو دا سمره چې کئ دا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دینه لګ دی ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دغه سره بغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک و خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بل په زیات هي دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزا خبرو کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې به ډیر فرق وي خدا سیده چې په کار دا زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پڅند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړو اوس تر څلوي کلنې تر عمر راورسېد لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه وازنه علت د شعر او شاعرۍ
د
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړم څومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نورې سه زمو په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې د ما شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شی ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو کومرو
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعر به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګ دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو د غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېر علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلي دي لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلي دي ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چانه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به لري انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینیږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار د ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر لکې چې شعر ولیکي
خو ځنې ملګری کله کله تاسو ردا غپم لګی چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي و چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوي دا او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعری اغه ملکه چې دا غي کډه کړی دا یا مرشوي دا د دې کې څه وجوهات ول ملګری تا ته دا وي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسې ټول ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جورنالستان دي څو لیکوالان دي څو نتاقان دي او خو په پرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو نو زمونږ ناست وړل ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپل واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبر هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکي معنی دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انور صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی مانه خو به سا وخیږي زما سره د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دی رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوه وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې دا د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغه نه ناهیلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایو چې شعر او شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یار ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غشي ستا باندې وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګ بې غور شوې وی لږ وندې کتا باندې اثر زما وی او دا حد بد مینې لا وچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزه سوی زلو خای او کومه دې یو کولې شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب ته چاپ کړي کنه دې چاپ کړي
د نړۍ اړې برخې ته پرمختګ کړي دي نو شعر شاعري هم نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې څه لیکو نو زموږ خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کم شاعران لرو ته ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم دا غوښ شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتمن و یو کتاب شیر ټولګه چاپ ځین شاعران وستاس ته پته ده چې یو څو شیر نه لیکلی یو بیا پوار لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر ده چې داسې باید ونی شي معیاري شیر ولیکل شي بل داسې یو شیر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شیر وایي د ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شیرونه ډیر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ دغه د طالب د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دی چې موږ یو ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکو ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو بس دې وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندې ته آماده یم په خپل ځان می وس رسیږي خو غیاره پرې حدود زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېدې ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زم زم مسافرې ته آماده یم او تا کتش په مسکو شوند راته ویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شوند دي خورا مدام مسکاوي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه بلخلې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه بلخلې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرې ته آماده یم نور به څه درته د شیر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
من ملنګزی صاحب ته ډیرو شینو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ور کولو د پاره هر څه ته د غاړې خې د په خوله دیو کې چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغه سیمینه
ولر یو ستا سره مینه وي انور صاحب د هر څه سره
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډي شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر حواره کې کېناسته د چادرې لڅلور کنجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راز وړاندې به د لاس بټه ګوتې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګولا ایوا دوی درې څلور خزینه ځوان غاکی واورید دا زایز ما دی له عمره په خي خزي ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخیده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره په خي خزي پزه کش کړه سیګې د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خو اعلی د ناستې لپاره د هواره تیګې خو له عمره په خي خزي ور وکتل نوی راغلی خزی ترڅنګ په هواره ډبره ناسته و یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره په خي خزی په خواره خوله وویل هازو یا د ثواب لپاره خو یو ډوډۍ راته واخله ځواني خزی وویل لکه چې په خوا دې لچا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس منیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستي تمامه ترې لره یو ډاټ ناری نغه کراغی خلیفہ پینځه ډوړی دواړه لچا درې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوړی کې خوده په خپل مخ روان شو ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوړی هم پیدا کړی خیرندې د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلی شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزې سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګه ولیدي سخته نه ده ارزان به یې رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کیږي زړې خزې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه زوانه خزه په خبرو کې ورولويده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمې، خو خلک خراب دي. کدی لاس خولای نه وي نو خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نکړه. دا دریم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یو ورځ هم د ډوډۍ پراته نه یم پریښی. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پراته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. لما یې زده کړه، ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارې دو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اوریدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورید. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالیدلی وی. چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وای. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غني سندري له چمبه سره ویل دي. فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خاډې مراسمو کې دایره وای کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راتوي؟
دا خو ما شوق درلود، دا سوي چې ما کور کې دریاو ما ته پلاری وړو کوم دې چمبه جوړ کړو. دا مې والا دا سم ځای مې کړه جنه کوه تونه نه کول ما دریاو ته وای یا سندري ویلې زوړ کوم کنه ته کړم. نو دریا مې داسې دکې چې د دریا کومه د زګ دول یادی چې تبلې د کوم ضربونه دی و نمونه دی. دا مې زده کړو، د رفتار مې زده کړو، خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
کله چې راته وایي چې تاسو په خپل څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلې دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې دریا سره مې ویلې دي. ما ګلورنۍ سندره چې هغه مې په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله، اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو. اولین سندره و چې د نشه شو دریا سره مې ویل په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه؟
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه روته.
له تلویزیون نه روته. مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې ما سندره له چمبې سره یو ځل ماته کې وسوه، یا امکان لري؟
جوړ کرو بیا چې زه غلط راغلم خپل دریا هم هغه تاجکستان ته یو ټیم سره رانا خو د ما دریا چې خلک ولید خلک ریان پاتې شو سړی ځک شو هلته خیال استاد سیل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص وو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي ماشه سره وکړو زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا منول نه ما ورته وایي چیرې دې زده کړه ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زده کړه ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو په تا ته راوړه ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم مو د زیر امبم دا مانه ده کنه دا مانه ده
دا دایره وهل پارک لیو ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره چې زه کوم وایم د ما بخي دنیا سره پارک ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې د دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نموم زکه کوم دي
دا ګوره دې زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او دې زې چې وای زې دا څه دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زې دا څه ونسي لکه تبلیغونه دی وایم دته کی دا ویم د دې ته مې تاسو وخو ده دا بل راځه بیل بیل ده
د سره هم د دوام
د تولګي د درا
د درا د نومونه چپیږي
د هندستان هی په نومه
ها او بل څه رقم ده که دا مرکه پغې سندرې باندې ختم کړو چې د تاسو خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر بخې
لاستا ادرک کا وا گلی